رادیو آزادی 24 ساعت آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 244 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقې وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتره لري په اشکاش مولسوالۍ کې و. په کابل کې او همداراز په شاوخوا سیمو کې زلزلې خلک وبیرول او له کورونو څخه یې راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاته شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزی او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون اخپور کړ ویلي دي اوسنی حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوی فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیه له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې د مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماټیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپله دنده پیل کړه او له هغه وروسته یې په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچیته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15مه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپله دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوی په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼه لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوی و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم ځدران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 واره او 60 واره کې نه لوبیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. هند په کابل کې خپل تحقیقي ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي. یو شمېر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لري شوي.
خسنه کارګون کور تک د هر سی پن کړی دی اجازه نه ورکول کیږي د بازي اشخاص تقین دولت اشخاص لوخه.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکوي.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچیته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز لافیر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلی چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچېتل ور کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سه‌شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیز اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به پراتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیر ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان د موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامې په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنی دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شان قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
لدې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکېل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړو پریکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. د دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخ اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان زبیع الله مجاهد د اکتوبر په 1 ټولو نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شموله وي، د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم ادعا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعا د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي یې هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسیدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړې دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان په غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتونلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې 6 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې لو اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی و د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنیو ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
آزادي رادیو
یخ شپیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځبکنیو لارو د بندیدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټیکټونو د بیول لوړوالي شکایت کوي. دوی آزادی رادیو ته ویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټیکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمیر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي علي وایي له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندېدلو له امله نه دی توانېدلی چې په لوړه بیه د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه مېرمن تر پاکستانه ورسوي. نوموړي سې شمه د اکتوبر 20 ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد